دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدونکو السلام علیکم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل شوه لومړی په مخ کې د خبرونو لنډیسته
د قندهار ولایت د پنجوای پولیس والے کې یو مهاجر پولیس پر خپل ملګرو ډزې کړې پنځه کسان وژلې دي د هند صدر اعظم نریندر مودی پاکستان د مسلمانانو په باب پروپاګند باندې تورن کړی او په سعودي عربستان کې د نوو بدلونونو په باب خلکو مختلط نظرونه ښودلې دي
درنو اوریدونکو نن په خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته دا رپورټونه هم لرو په افغانستان کې د سولې مبارزین وایي چې باید د کلي خلک په هر ملي بهیر کې شامل واوسي
راسي کلی را پخلاکو کلو ته ورسو مساجدو ته ورسو او هماغه بشری قوا را فعال کو
نظامی کارپوهان وایي چې دولت باید امنیتي قواو ته عصري تجهیزات برابر کړي
تجهیزات چې باید اردو امنیت او پولیس ولري چې دولت مکلفیت لري چې باید
چې د روغتیا نړیوال سازمان د وژونکي کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره د 615 میلیون ډالر غوښتنه کړې خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه او نوشابه آشنا تاسو وایي
السلام علیکم د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغانستان د امریکا او ناټو د عسکر د اوتو په صورت کې د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونه د ټریزم په ضد د مبارزې او د خارت د دویان مرستیال او فواد امان خبریالانو ته وویل
وزارت دفاع افغانستان اطمینان به مردم
د دفاع وزارت د افغانستان خلکو ته دا ډاډ ورکول شي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو
د پنځشنبه په ورځ
د مسلې ته هیڅ ډول اندېښنه ونه لري
د پنځشنبه د نیو یارک ټایمز ورځپاڼې ریپورت ورکړ چې د ناټو پوځي چارواکي وایي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو په باب د جمهور ډونالډ ټرمپ اعلان وروسته اوس د ناټو د یو شمیر نورو هیوادونو غړي هم له افغانستان د خپل عسکرو په اوتو باندې غور کوي
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت او امنیتي ځواکونه وایي چې د خوست په ولایت کې د یو امریکایي سړي د تښتول کېدو په اړه اطلاع نه لري د نیوزویک مجلې د رپورت سره سم
د قندهار ولایت د پنجوایي پولیس والے کې یو محلي پولیس په خپل ملګرو باندې ډزې کړې دي پنځه کسې وژلې دي او په خپله تخته شپه د قندهار ولایت د شورابک پولیس والے کې هم د حکومت وسلوالو مخالفینو او حکومتي ځواکونو ترمن جګړه شوې ده
جمهور پولیس والے کې د کاسازر په نوم د برېښنا د پروژې د بنسټ دبره کې خوده د دغه پروژې لمخې د 500 کیلو ولټ برېښنا مزي له قرغزستان او تاجکستان د افغانستان له خاورې پاکستان ته غځول کیږي او افغانستان حکومت تمه لري چې 300 میگا واټ برېښنا به حاصل کړي او هر کال به پاکستان ته د برېښنا د لیږدول له درکه 540 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړي د کاسازر د برېښنا د انتقال د پروژې قرارداد په 1995 کال کې د افغانستان پاکستان تاجکستان او قرغزستان لاسلیک کړو
تاسو دا خبرونه د امریکا غاګ واشنگتن نوري د تقریبا دو هفتو محکمه په پای کې د متحده ایالاتو د سنا مجلس جمهور ډانلډ ټرمپ په دوه مواردو کې پر هغه باندې د سازو د مجلس لخوا لګول شو تورونه بری وزما اعلان کړ د سنا مجلس چې اکثریت غړي جمهور غوښتونکي دي په 53 موافق او 24 مخالف رايو سره د ډیموکراټانو غوښتنه رد کړه د خبر تفصیل د نظرانه یوسف زینا اوري
تقریبا په بشپړ ډول د ګوندی رایګیری وروسته ډیموکراټانو ویل ترامپ د خپل سیاسي رقیب جو بایدن او د هغه د زوی پاړه د تحقیقاتو په بدل کې د یوکرين سره د مرستو د زندولو لامل د امریکا ډیموکراسي ته زیان رسولې ده ترامپ د امریکا په تاریخ کې دریم جمهور رئیس دی چې دا ستاسو مجلس د خوا تورن شو خدا ته م ډیره واچې په سنا کې ببرایت واخلي یو شمیر نور جمهور غوښتونکي بیا د منی چې د جمهور رئیس اعمال مناسب ندي هغه وایي د استزا تګلار ډیره ستونزمنه و خو د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د خپل ګوند یو سناتور د جمهور رئیس د لری کېدو لپاره رائے ورکړه نظرانه یوسفزی امریکا غږ آشنا رادیو
د سیمې او نړۍ په اړه خبرونه ته د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکو. د هند صدر اعظم نریندرا مودی ویلي دي چې د هند مسلمانان باید تابعیت په قانون کې له بدلون نه وروسته هیڅ ویره ونه لري. د ای پی خبری آژانس د رپورټ له مخې ښاغلي مودی د پنځمې پورس پارلمان ته په خپله وینا کې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه د پاکستان د پروپاګند تر اخیز لاندې راتللو باندې تورن کړل او زیاته کړه چې پاکستان اصلا غواړي چې د هند مسلمانانو په زړونو کې ویره پیدا کړي. د دې قانون له مخې له مسلمانانو پرته هغو اندوانو او سکانو ته د هند تابعیت ورکول کیږي چې له افغانستان، بنگلاديش او پاکستان نه هند ته راغلي دي.
دا واشنگتن دی. د ای پی خبری آژانس وایي چې د ترکیې په ختیځ ولایت اوان کې د سه شنبه په ورځ ناوخته د بیسی ساری په غرنۍ سیمه کې په سړک باندې د برف کوچونو د راغورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر یو څلوېښتو ته رسیدلی دی او د مړو د پیدا کولو لپاره لټون دوام لري. د روزل شوو سپیو نه استفاده کیږي.
په داسې حال کې چې چین د کرونا په ساري ویروس تر اوسه 1503 ناروغان مړه شوي دي او په 2015 نورو کسانو کې علامې لیدل شوي دي. د جاپان د کارنیوال ډایمنډ پرنسس په نوم یوې تفریحي کښتۍ چې 40 مسافرینو کې پکې وو د دې ویروس علامې پکې راښکاره شوي دي او د یوې چینایي کښتۍ 3200 مسافرین په هانګ کانګ کې قرنټین کړی دي. په درویشت هیوادونو کې هم 150 کسان په دې وژون کې ناروغۍ باندې اخته شوي دي.
د سعودي عربستان خلک د هغو بدلونونو په ارتباط مختلط عکس العملونه کوي چې په دغه شاهي دولت کې په چټکۍ عملي کیږي. زیاتره ځوانان خصوصا ښځې فکر کوي چې اوس له پخوانیو قیودات نه ازادي شوي دي، خو ځینې نور وایي چې د سعودي په څیر په یوې سنتي ټولنې کې چې د اسلام مرکز ګڼل کیږي او دوه مقدس مقامات پکې پراته دي، ټولنیز اصلاحات په دومره سرعت او تیزۍ عملي کیږي چې د عامو خلکو د اخلاقو د خرابېدو او فساد را پیدا کېدو ویره زیاته شوې. ښځو ته د موټر چلولو د اجازې په شمول د ازادۍ ورکول او د قدیمي رواجونو ختمول د سعودي د سنتي ټولنې د اصلي کولو لپاره د ولیعت شاهزاده محمد بن سلمان د غټ پلان یوه برخه ده.
د امریکا د قضایي څېړنو د ادارې د امریکا د فضایي څېړنو د ادارې یا ناسا کاهر نوار ده کریستینا کوک فضا ته له سفر کولو وروسته بیرته ځمکې ته راستنه شوې ده. هغې په نړیوال فضایي سټیشن کې د تقریبا یو کال تیرولو په سبب مخکینی ریکارډ مات کړ. کوک په فضا کې د 328 ورځو لپاره له تیرولو وروسته د چهارشنبه په سهار د قزاقستان په یوه لرې پرته هوایی میدان کې راښکته شوه. د هغې سره د اروپا د فضایي ادارې کاهن نوارد لوکا پرمنیاتو او د روسیې د فضایي ادارې غړی الکساندر سکفورد چوف هم ملګری وو.
متحده ایالاتو د چهارشنبه په ورځ د وینزویلا حکومت ته اخطار ورکړ چې دغه هیواد مخالف مشر خوان ګوایډو ته چې په سپینه ماڼۍ کې د جمهور ډونالډ ټرمپ سره ملاقات کړی او بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی ضرر ونه رسوي. ګوایډو د جمهور رئیس نیکولاس ماډورو په مقابل کې خپل ځان د وینزویلا متبادل جمهور رئیس اعلان کړی دی.
د اسرائیل پولیس وایي چې په هغه فلسطیني موټر چلوونکي پسې ګرځي چې یو اسرائیلي عسکر یې ویشتلی و. دا پیښه د اسرائیلو او فلسطینیانو تر منځ د وروستي کړکیج نه وروسته رامنځته شوه. اسرائیلي ځواکونو د چهارشنبه په ورځ د اردن د سیند په لویدیځه غاړه کې د مظاهره کوونکو سره د نښتو په ترڅ کې یو 19 کلن فلسطیني ځوان وویشت او ویې وژه.
د ترکیې د هوایي شرکت یوه مسافروونکې الوتکه چې ګڼ شمېر مسافرینو کې سپاره وو د چهارشنبه په ورځ په خراب موسم کې د استانبول په یو هوایي میدان کې د کېناستو هڅه وکړه، خو د رنوې نه ووتله او څو ټوټې شوه. په دغه پیښه کې درې کسان مړه شوي او 125 تنه نور سخت ټپیان شوي دي. او د امریکا د هالیوډ د فلم جوړولو د شرکت د سینما د طلایي دور پیژندل شوی ستوری کریک ډګلس د 103 کلونو په عمر مړ شوی. د هغه زوی مایکل ډګلس چې په خپل هم د سینمایي فلمونو نامتو لوبغاړی ګڼل کیږي د خپل پلار د مړینې خبرې د چهارشنبه په ورځ ناوخته په لس انجلس کې خبري اعلان ته ورکړه. دا او د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن نه واوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدل دا هم د دې خبرونه لومړی رپورت د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د فیصلو د تطبیق لپاره بشپړه چمتووالی لري په عین وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د انتخاباتو د قانون او طرز العملونو په اساس د خپلو فیصلو پر تطبیقولو ټینګار کړی دی په دې باره کې زموږ خبریال ممتاز بهیر له کابله رپورت لري
په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د چهارشنبه په ورځ د څه باندې 6290 استنافي اعتراضونو په اړه خپلې فیصلې اعلان کړې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې تر اوسه دا فیصلې په رسمي ډول له دوی سره شریک شوي نه دي دا دغه کمیسون یو ویان ذبیح الله سادات د پنجشنبه په ورځ له امریکا غږ سره په خبرو کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له فیصلو څخه هرکلی وکړ او ویویل چې د انتخاباتو کمیسون د دغو فیصلو د تطبیق لپاره چمتو دی خو ښاغلی سادات زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون په دې اړه تر اوسه په رسمي ډول خپل اسناد له دوی سره نه دي شریک کړي
وروسته دې چې دوی خپلې فیصلې په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیسون ته وسپاري د ټاکنو خپلواک کمیسیون تخنیکی او عملیاتي بخش به هغه ارزوي او وروسته لارزونه به مشخصه شي چې څومره محلونه تفتیش ته ځي څومره تفتیش او بیا شمیرنه ته څومره ځانګړي تفتیش ته تعداد محلو به هم مشخص شي د ټاکنو خپلواک کمیسیون پوره چمتواله لري ترڅو دغه ټولو محلونو چې د ټاکنو شکایتونو کمیسیون په نخښه کړی دی دغه تفتیش او بیا شمیر تر سره کړی
ښاغلی سادات ویل چې دوی د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ټولو فیصلو د تطبیق په برخه کې هر اړخیزو همکاریو ته ژمن دي هغه زیاته کړه چې دغه فیصلو له تطبیق وروسته به د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون د جمهوری ریاست د انتخاباتو وروستي نتایج اعلان کړي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د دارالانشا رئیس چمن شاه اعتمادي امریکا غږ ته تایید کړه چې تر اوسه یې خپلې فیصلې د انتخاباتو کمیسون ته نه دي استولي هغه وویل چې دا فیصلې لا بشپړې شوې نه دي او یو لشنبه ورځې به دا ستونزې لرې او د انتخاباتو له کمیسون سره به خپلې فیصلې شریکې کړي د انتخاباتو له خپلواک کمیسون څخه مو تمه ده چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون فیصلې هغه راست چې فیصله شوې دي په جدي چټکه او سرګنده توګه د ناظرینو او مشاهدینو په حضور کې تطبیق او اجرا کړي دا انتخاباتي شکایتونو کمیسون د فیصلو پر اساس به 1,000 جنجالي رای 10% او د 1,200 جنجالي رای 15% د نمونه په توګه تفتیش او بیا وشمیرل شي دا دغه کمیسون د چارواکو پر وینا کې چیرې د تفتیش او بیا شمیرنې په نتیجه کې د رای او دغه فیصدي د ټاکل شویو انتخاباتي معیارونو 15% پوره کړي معتبر ګڼل کیږي او که چیرې دا معیارونه پوره نکړي ټولې جنجالي رایې به له سره تفتیش او بیا وشمیرل شي له انتخاباتو څخه د سربنسټونه وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون له فیصلو داسې ښکاري چې دغه کمیسون د انتخاباتي ډلو له تقابل څخه د مخنیوي لپاره په دې برخه کې محتاطانه عمل کړی دی د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا مشر یوسف رشید وویل چې د وخت کموالي ته په کتو دوی په ولایتونو کې د انتخاباتو د کمیسون د موقتی کارکونکو نشټوالي ولایتونو ته د بیا شمیرنې او تفتیش لپاره د لوجستیکي موادو استولو او د عملیاتي او نظارتي پلان تیارولو په تړاو جدي اندېښنه لري هغه زیاته کړه چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د فیصلو د تطبیق لپاره د دغو کارونو ترسره کولو ته اړتیا ده چې زیات وخت نیسي
این موضوع امر کیم انتخابات باید هماهنگ شوه کیم انتخابات چن از لازم
د دې موضوع په اړه باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون سره هماهنګي وشي د انتخاباتو کمیسون د قانوني لحاظ د پروسې اداره کونکي او اجرا کونکي دی او د انتخاباتو ټول حساس او غیر حساس مواد له کمیسون سره دي د شکایتونو کمیسون باید ناظر ووسی په دې صورت کې زه فکر کوم چې دا به زیات وخت ونیسي
ما فکر نه میکنم چې د ظرف یو هفته او دوه هفته تکمیل شي
د انتخاباتو د چارو کارپوهان هم د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پر فیصلو انتقاد کوي او وایي چې دغه کمیسون باید خپل مسؤلیتونه د انتخاباتو کمیسون ته نوې پریخي او د استنافي اعتراضونو په تړاو یې باید پریکنده فیصله کړي وایي
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې په تیره یوه میاشت کې په سلګونو ترګرو ته مرګ ژوبله اوښتی نور حال په دې رپورټ کې واوري چې لیمی نیازی له کابله راستولی
د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دفاعي او امنیتي ځواکونو په تیره یوه میاشت کې اوسلواتاتي عملیاتونه ترسره کړي چې په ترڅ کې 615 تنه ترهګر وژل شوي او 316 نور ټپیان شوي دي د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی په دې اړه وویل
تنها په تیره یوه میاشت کې د دښمن 2250 حلقي ماینونه کشف او خنثی شوي دي. په تیره یوه میاشت کې تر ټولو زیات تلفات چې دښمن ته وښتي دي هغه په میدان وردګو، تخار، بغلان، جوزجان، فاریاب، هلمند او غزنی کې دي. دښمن ورځ تر بلې تضعیف او سرکوبیږي او په دې وروستیو کې د افغان زړور امنیتي او دفاعي ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې دوی لا زیات تضعیف او سرکوب شوي.
خو ښاغلي رحیمي په دې اړه چې په دغه موده کې افغان امنیتي ځواکونو مخصوصا پولیسو ته په کومه کچه مرګ ژوبله اوښتې څه نه وایي؟ طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دغو څرګندونو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي په یوه بله ناسته کې ویلي چې په تېر یو کال کې دغه وزارت د پولیسو د عیاشۍ له برخې 4 میلیارده افغانۍ او همدارنګه 20 میلیونه مهمات یې له سختې جګړې سره سره بیا هم سپمولی دي.
ما توانستیم تا حدود 4 میلیارد
موږ وتوانیدو چې 4 میلیارد افغانۍ په عیاشوي برخه کې لږ مصرف کړو چې دا اړه لري هغو نو قومندانانو او رهبرۍ پورې چې موږ ورته نوی فکر ورکړ او دوی پرې عمل وکړ.
خود پولیسو پخوانی جنرال هایگل سلیمان خیل بیا وایي چې د پولیسو ځوان رهبری پخوانیو تجربو ته اړتیا لري او لا هم په دغه برخه کې ډیر کار ته اړتیا لیدل کیږي.
رهبری چې ځوان نسل ته سپاري، ځوان نسل خو به یو تجربې ته ضرورت لري. دا نو دا 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 ځوان نسل باید د سابقه دارو په وجود کې باید تربیه شي. باید شي درسته ځوان نسل ته وسپاري، لکه یو تربیه خو تجربه خو لري. یو په خلکو کې خو یو 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 شهرت پیدا کی.
په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیر یوه میاشت کې په ټول افغانستان کې د قتل، چور او چپاول، غلا او د خلکو زورولو په تور 1,303 کسان نیول دي چې یوازې په کابل کې 301 تنه نیول شوي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او د همدې خبرونه بل رپورت. یو شمیر پخوانی طالب چارواکی وایي چې د سولې رواني خبرې دی په پلمو او بهانو لخندونو سره نه مخ کیږي او د سولې د موقع دی ټول اړخونه غنیمت وشمیري. د بلې خوا یو شمیر سیاسي ګوندونو، قومي شوراګانو او د سولې حرکتونو د سولې یو ملي ادرس رامنځته کړ او هڅه کوي چې د سولې په اړه خورې هڅې تر یوه چتر لاندې راولي. رحیم ګل څاروان په دې باره کې رپورټ لري.
د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا، طالبانو او افغان حکومت د رسمي هڅو ترڅنګ په دې وروستیو کې د مدني خوځښتونو، خپلواکو اشخاصو، بنسټونو هڅې هم ګړندۍ شوي او غونډې زیاتې شوي دي. دلته د سولې د ولسي مجمع په نوم یو شمېر پخواني طالب چارواکي او مختلف حرکتونه راغونډ شوي او د سولې پر روانو هڅو اندېښنه ښیي. دا مجمع وایي د دوهې روانې خبرې دي په پلمو له خنډونو سره نه مخ کیږي. دوی په طالبانو غږ کوي چې له فرصت ګټه پورته کړي او د هر ډول خنډونو او بهانو مخه ونیسي. حکومت ته وایي د سولې فرصت د غنیمت وبولي او خلیل ځان نه غواړي چې له داسې جریانونو سره هم ناستې وکړي.
د سولې لپاره قیود او شرایط هغه شان دي چې هغه نورم د افغانستان موضوع خرابوي او د خرابې خوا ته بیا یو معطل کوي او دلته به تلفات په افغانستان کې ډېر راځي. نو موږ وایو چې دا قیود او شرایط چې نه وي.
بلور ته په یو بل غونډه کې د سولې د ملي ادرس اعلان وشو. د سولې د ملي ادرس به د سولې مختلف خواره حرکتونه تر دې چتر لاندې راغونډ کړي، هغه حرکتونه چې هر یو جلا پر مخ ځي. د سولې د ملي ادرس دا بهیر 19 ګوندونه، قومي شوراګانې، د ځوانانو بنسټونه لزان سره لري. دوی وایي سولې ته د شرایط نه خودل کیږي او د روانو خبرو نظارت دی وشي.
د سولې ملي ادرس هدف دا د سیمونګ وکول شو چې د سولې خورا واره حرکتونه او د ولس غږ ووسو. دا د سولې اصلي هدف دی. بل هدف دا چې دغه د طالبانو د سولې په پروسه کې کوم د امریکانو او نړیوال سره خبري روان دي، دغه نه نظارت وکي او د سیو بي پرې لو جرګې لپاره هلې ځل وکي چې هغه کې د ټولو خوا او هوکړه پکې وي.
د سولې د ولسی حرکت مشر اقبال خیبر بیا وایي چې د سولې په برخه کې عمل پکار دی او په دې چاره کې د افغانستان کلی باید لزان سره یو ځای شي.
بیل دی چې موږ یو کلاسیکي قوي فشار رامنځته نکو، بل هیڅ چاره نه لرو. او راسي د دغه قوي فشار په انسجام کې دا چې دا کانفرنس خلاصو عملی کار وکړو. او ولسی قوي فشار په کلی کې پروت دی او کلی له موږ څخه خفه دی. هغه وایي چې ټول تاختونه او تازونه تاسو له شعرونو پر موږ وکړل، راسئ کلي را پخلا کو، کلو ته ورسو، مساجدو ته ورسو او هماغه بشری قوه را فعاله کو.
د افغانستان د سولې کور په یو جلا غونډه کې د ملي یووالي د حکومت ترمنځ د سولې په تړاو د اختلافاتو د لمنځه وړلو غوښتنه کوي. دوی وایي د سولې بحث په ټاکنو هم تاثیر کړی دی.
اگر بحث سولې
که د سولې بحث مطرح نه وای، ټاکنې به تر دې حده نه وای اوښتې سوي. څلور میاشتې د ټاکنو وتی، نتیجه یې معلومه نه ده.
د سولې دا ټول حرکتونه بیا وایي چې د سولې رواني خبرې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ دي مبهمې دي. عوام افغانان د جزئیاتو په جریان کې نه دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15.
دا هم تو نړیوال رپورټونه. د امریکا د سنا مجلس جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته چې په دوو مواردو تورن سوی و برات ورکړ. ترامپ د امریکا د استازو مجلس لخوا له واک څخه په ناوړه استفادې او د کانګریس د تحقیقاتو په مخنیوي تورن سوی و. د خبر نور تفصیل زموږ د همکار سمیع الله جلال زڅخه واوري.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ له واک څخه ګوښه نشي.
سنا اعلانوي تورن د امریکا جمهور رئیس ډونالډ جان ترامپ چې د استزاد د لومړۍ مادې له مخې تورن و بې ګناه دی.
تقریبا په بشپړ ډول له ګوندي رایې ورکونې وروسته دیموکراتانو وویل ترامپ د خپل سیاسي رقیب جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن په اړه د تحقیقاتو په بدل کې له اوکراین سره د مرستو د ځنډولو له امله د امریکا دیموکراسي ته زیان رسولی دی.
د جمهور رئیس له کړنو ښکاري چې ځان تر قانون پورته ګڼي، یعنې کانګرس هیڅ واک نه لري چې د هغه د کړنو باره کې پوښتنه یا وضاحت وغواړي. کانګرس د هغه د اعمالو په اړه د پښتنو او سړنو قدرت نه لري. یوازینی کار چې هغه کوي تهدیدول دي.
ترامپ د امریکا په تاریخ کې دریم جمهور رئیس دی چې د استازو مجلس له خوا تورن شو، خو دا تمه ډېره وه چې په سنا کې به برات واخلي.
ترامپ د شخصي ګټو لپاره له قدرت څخه د ناوړه استفادې په کولو برات اخلي. هغه د خپل واک څخه په استفادې د کانګرس د هغو تحقیقاتو مخه ونیوله چې د ده د ناوړه کړنو په اړه وو. هغه د خپل بې ګناهۍ په اړه دروغ وویل.
جمهور غوښتونکو ترامپ ته د برات ورکولو لپاره متفاوت نظرونه درلودل. یو شمېر وایي هغه د خپلو صلاحیتونو په اساس عمل کړی دی.
له واک څخه به د یو جمهور رئیس لری کول چې د اساسي قانون له مخې یو لوی امتیاز ګڼل کیږي او د دواړو جمهور غوښتونکو او دیموکراتو جمهور رئیسانو لخوا غوښتل شوی یو خطرناک حالت پرېږدي.
خو یو شمېر نور جمهور غوښتونکي بیا دا مني چې د جمهور رئیس عمل مناسب نه دی. هغوی وایي د استیزاد تګلاره ډېره ستونمنه وه. خو د امریکا په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د خپل ګوند څخه یو سناتور د جمهور رئیس د لرې کېدو لپاره رایه ورکړه.
دا زموږ پر انتخاباتي حقونو، ملي امنیت او اساسي حقونو ښکاره بریدو. د مقام ساتلو لپاره په ټاکنو کې فساد ممکن د وظیفې د قسم د ماتولو تر ټولو ستر او ناوړه سرغړونه مې چې تصور کېدای شي.
خو یو شمېر کارپوهان وایي رایه ورکوونکي او سیاستوال په دې باور دي چې سخت کال ټاکنې کېږي او باید رایه ورکوونکو ته دا فرصت ورکړل شي چې د ترامپ د اعمالو په اړه پرېکړه وکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
درنو اوریدونکو، د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبه په ورځ د وژونکي کورونا وایروس سره د مبارزې لپاره د 615 میلیون ډالر غوښتنه وکړه. دغه پیسې به په ځانګړې توګه په هغو هیوادونو کې پانګونه وکړي چې ډیر د خطر سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې په چین کې د مړو شمیر 503 ته رسېدلی او نږدې 43300 تایید سوي پیښې په چین کې، 101 پیښې د نړۍ په 43 هیوادونو کې تایید سوي دي. نور حال پر رپورټ کې واوري.
په هنګ کانګ او چین کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي د کابله بازارونه تړل شوي او کاروبار بند دی. څېړونکي وایي چې دا به پر اقتصاد جدي تاثیر وکړي. په واشنگټن کې د بروکینګز انسټیټیوټ څېړونکي ډیوډ ډالر وایي
You've got areas
هغه سیمې چې د چین د ناخالص تولید 2% برخه تولیدات کوي د همدې ویروس له امله کله نه رخصتي څولونه غزولې ده. بهرني کارکونکي بیرته خپل کارخانو ته نه رسنيږي. نو واضح ده چې د 2020 کال لومړی او دریم روبه کې به کمزوري اقتصادي پایلې ولرو.
په هنګ کانګ کې هم یو شمېر چارواکي په دې نظر دي چې د کورونا وایرس به له اقتصادي پلوه پر آسیا اغیز وکړي.
کیدای شي د نړیوال اقتصاد پرمختګ کچا 0.15% راټیټ شي.
لیزمن په چین کې د جیوجینګ او هوبی ولایتونو ترمنځ پر پوله
د توتانو بزګر دی. د وی هر کال به دا فصل د کاروبار وخت وو، خو سږ کال د کورونا وایرس له کبله ورځنی عاید هم ډیر کم شوی دی.
په څرګنده توګه زه د ناراحتۍ او مایوسۍ احساس کوم، خو دا ناروغي د انسان لخوا نه ده، هیڅ هم کولی نه شو. زه هیله من یم چې د کورونا وایرس ډیر ژر ختم شي او کاروبار مې بیرته عادي حالت ته راوګرځي.
د کرونا وایرس لمن آن په چین کې د مکاو مشهور قمارخانو ته رسیدلې ده. دلته له خلکو غوښتل شوي چې تر دوه اونیو کاروبار بند کړي. د مکاو کازینوګان ته د چین غټ قماربازان راځي، خو د کرونا وایرس له کبله په دې اونۍ کې دا ځای تړل شوی دی.
که غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بېطرفه معلومات خپرونې تل واوري.
دا هم د کابل څخه د حکمت سروش رپورت چې وایي نن په کابل کې پلس ګونو زرو ورزشکارانو د جګړې لشکیلو اړخونو د اوربان غوښتنه وکړه.
د افغانستان پلازمینه کابل د ژمنۍ لوبو لپاره یو معمول ځای نه بلل کیږي، خو دا نوې نسل غواړي د دې جګړې ځپلي هیواد په باره کې د خلکو تصور بدل کړي.
ما از این طریق یک چهره متفاوت از افغانستان به جهانیان برسانیم، اونا ببینن که افغانستان که سر و سر صدای جنای برعکس ورزش هم دارن، ورزش میکنن دخترها و بچه ها جوانا.
در کابل اوسنی بنا په لوړو محافظتی دیوالونو او امنیتی پوستو مشهور شویده. په نویم لسیه که دو کورنوی جگو پر محل دلت مجاهدینو او لیده زایبایی پر کابل خر راکتون وراول، خو اوس در سیمه د بیوزل ماشومان لپاره دلوب میدان بدل شوی.
این نسل جوان که شما امروزه با او آشنا هستین از افغانستان، اینا یک دید متفاوت از افغانستان دارن. اینا میخواین پیشرفت صورت بگیره در هر عرصه که باشه.
که چه هم در امریکا او طالبان ترمنز در سول خبری روان دی، خو جگره پا خپل زایده. خدا نوی نسل پا دی حیله ده چه که طالبان خپل وطن تستنیگی
لید که در امریکای سردی نتخدار که دو پار اطلاع نلری. خود د نیوزویک مجله رپورت ورکوي چې 50 کلن مارک فریچس د جمعې په ورځ ناوخته په خوست کې تښتول شوی دی. د قندهار د ولایت جګړي 15 کسه پولیسان یې وژلي دي او په خپله تښتېدلی دی. د یو بل خبر له مخې تېره شپه د قندهار ولایت د شورابک په ولسوالۍ کې هم د حکومتي ځواکونو او مخالفانو ترمنځ جګړه شوې ده. جمهور رئیس اشرف غني د کابل ولایت د سروبي په ولسوالۍ کې د کاسا زر په نوم کړی و. توقع کیږي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د خپل برعت په باب څو شېبې وروسته د سپینې ماڼۍ نه یوه تلویزیوني وینا وکړي. د هند صدر اعظم نریندر مودي ویلي دي چې د هند مسلمانان باید د تابعیت په قانون کې له بدلون راوستو نه ویره ونه لري. هغه پاکستان د هند په خلاف په پروپاګند باندې تورن کړ. د دې قانون له مخې له مسلمانانو نه پرته هغو هندوانو او سیکانو ته د هند د تابعیت حق ورکول کیږي چې له افغانستان، بنګلادش او پاکستان نه هند ته راغلي وو. او په داسې حال کې چې په چین کې دوی د جاپان د کارنیوال ډایمنډ پرنسس په نوم په یوې تفریحي کښتۍ کې په شلو مسافرینو کې د دې موزی ویروس علامې راښکاره شوي دي. په دولسو هیوادونو کې 150 کسان په دې وژونکي ناروغۍ باندې اخته شوي دي.
قدر من اوریدونکو ستاسو ټول څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوري. لږ وروسته به تاریخ خبرونه پیل شي.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوستان عزیز سلام. با برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه با گزارش‌های از گوشه و کنار جهان با شما هستم. قصر سفید بعد از آن که مجلس سنای کانگریس آمریکا رئیس جمهور ترامپ را از هر دو اتهام تبرئه کرد، اعلامیه را به نشر سپرد که در آن نشر تلاش برای استیضاح رئیس جمهور را اقدام تقلبی با هم‌نوایی دموکرات‌ها خواند.